سلامونه، وخت په خیر. د نیم ساته خبری مجله ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. په روانه خبری مجله کې اورئ چې د جمهوری ریاست یو شمېر نمایندان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته اندېښمن دي. په یو بل راپور کې بیا لدې خبرېږي چې د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په غبرګون کې وایي چې د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو دنده ده. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې د وویشتو اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده. د روغتیا وزیر وایي چې په هیواد کې لا هم 6% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. روسیې د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم تازه وسایل د ترکیې یوې پوځي اډې ته لیږلي دي. د افغانستان ولسمشر د کابل په دارالامان سیمه کې د وویشتو اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده. محمد اشرف غنی نن د دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې تر ایښودلو وروسته په ارکی یوې غونډې ته وویل چې د هرې ودانۍ پر ډیزاین تر 2 کلونو زیات وخت لګول سوی دی.
دا حدود 2.5 سال وخت گرفت.
هغه وای 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته شو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له 1 نه تر 2.5 کلونو وخت نیولی.
ولسمشر غنی زیاته کړه پر دغه کمپلیکس به 1.2 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ښار جوړونې وزارت ویلي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکتار ځمکه جوړ سي. د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم 6% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل چې د سکتوري وزارتونو په هڅه د خوارځواکۍ اندازه له 6% څخه 6% ته راکمه شوي.
د افغانستان ما 60% مشکلات داشتیم.
په افغانستان کې مو 6% د غستون سره درلوده چې دا یو خاموش غمی سده. د هڅو په نتیجه کې د سخت خوارځواکۍ د غفیصدي له 6% ته راکښته شوې ده. دا د درک وړ مسئله ده، خو دغه 6% خوارځواکۍ لوړ رقم دی.
اما هنوز هم 36% زیات است.
په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي معین سیدقا حسین څنګچرکی له رسنیو غوښتنه وکړه چې د خوارځواکۍ او بې وزلۍ پر ضد مبارزې لپاره په عامه پوهاوي کې همکاري وکړي. د کندهار چارواکي وایي په بهرنیو ځواکونو په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلهییز برید مخه نیولې ده. د دوی په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل په شاولیکوټ ولسوالۍ کې پر یوه پوځي اډه حمله وکړي. د شاولیکوټ د امنیه قمندانۍ مرستیال محمد قاسم وایي د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 12 وسلوال وژل شوي.
طالبان اکل برای مقصد پر چنار پر کراګه حمله کوله. دی د زنجیر تر ورسله په بایپور موټر کې و 12 کسه و. د 12 سره د مچایمت د خلک دی 12 نفر بس په برای مقصد بس تمبر پر وکی په بین الله له سره د بایپور موټر پر.
په افغانستان کې مشته بهرونی ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداري ورکړ چې هواد به د لبنان د حزب الله ډلې د هر حمله جواب په سخته پوځي ضربه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله د هغو سرګندونو په جواب کې دا خبري وکړي چې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کومه جګړه ونشلی اسرائیل به هم لمنځه ولاړ شي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د کابینې اونیزي غونډې ته په خبرو کې وویل
چیرې اونۍ مې د نصر الله ګستاخي څرګندونی او د حملو د پلان خبره واورېده. اجازه راکړئ سپینه خبره وکړم که حزب الله ډله پر اسرائیل د غیر منطقي حملې غلطي وکړي، موږ به دغه ډله په لبنان کې په نښه کړو. کافي ده ووایم چې نصر الله له کلونو راهیسې تروریستي سمڅې کیندلې وې چې په څو ورځو کې مو له منځه یووړې.
د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وړم ورځ له المنار ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي وو چې اسرائیل د بوسي چې په سیمه کې به له هیڅ کومې جګړې په امان کې نه وي. د ده په خبره ایران دا توان لري چې اسرائیل په شدت او قوت سره بمباري کړي. روسی د میزایلو د ایس 400 ډوله دفاعي سیستم تازه وسایل د ترکی یوې پوځي اډې ته لیږلې دي. د ترکی دفاع وزارت نن په یو ټویټ کې د روسیې د 15 او 16 بار وړونکو الوتکو په اړه معلومات ورکړي چې پلازمین انقرې ته نږدې په مرتد هوایي اډه کې کښېناستلې دي. ترکی د ایس 400 ډوله دفاعي سیستم د وسایلو لومړی درې بارونه وړم ورځ ترلاسه کړل او څلورم بار پرون ورورسېد. ترکی په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د ګواښ پروانه ده ساتلې. واشنگتن او متحدان وایي چې د روسیې سخت دغه دفاعي سیستم د ناټو له سیستمونو سره اړخ نه لګوي او د امریکا سخت اف 15 ډوله الوتکو ته یو ګواښ ګڼل کیږي. واشنگتن استدلال کوي چې ترکیه دي د دې پر ځای د پیټرایټ په نوم د امریکا سخت دفاعي سیستم رانیسي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام پایلوبه د نیوزیلند او انګلند ترمنځ روانه ده. د لندن په لاتس لوبغالي کې د دې 500 لوبې په چا 28 نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر دې شیبې پورې 9:30 اور روان دی. نیوزیلند توانېدلې چې 240 منډې وکړي او اوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په نیمه پایلوبه کې انګلستان استرالیا او نیوزیلند هندوستان ته ماتې ورکړه او دواړه پایلوبې ته ووتل.
تاسو موږ غلازه د ریډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر نوماندان د بیلابیلو عواملو له امله د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدو ته اندېښمن دي.
انتخابات هغه وخت شروع میده چې باید په ټول افغانستان کې اول سوله وي، بیا دا انتخابات سرتاسري شي او دا حکومت مکلفیت هم چې دا کار باید وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په خبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده. له دې هم خبرېږي چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو د خبریال وژل کېدل د نورو افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي.
او د همدغه لپاره د ریکوښ کوي چې د خبریالانو ته په ګواښولو سره د دغه حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې اوري چې د ډیالیزم د ناروغانو ډیروالی جمهوریت روختون له ستونزو سره مخ کړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې مولدي خبرو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی دی. د شان په دې اړه هم معلومات درکوو چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه چرته رسیدلې ده او نیوزیلند تر دې مهاله څومره منډې جوړې کړې دي. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.5 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونو د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم د انتخاباتو لپاره بودجه په رسمي توګه نه ده ترلاسه کړې. دغه کمیسیون د ویندوی دفتر سرپرست وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنې تر اوسه په رسمي توګه دغه بودجه دوی ته نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر کاندیدان وایي د انتخاباتو ناسرګند راتلونکي او پر کمیسیون د دوی د باور نه پیدا کېدل لامل شوی چې خپل سرونکي دغه کمیسیون ته ور ونه پیژني. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د دغو انتخاباتو بودیجه تر اوسه په رسمي توګه نه ده ورکړل شوې. خو دغه کمیسیون د میزان د میاشتې انتخاباتو ته د تیاریانو خبرې کوي او وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د رای ورکوونکو نوملړ اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي
جامعه جهانی هم منع کړی ده چې دوی هم د ټاکل شوو کمیسیون ته به هماغه ټاکل شوې بودیجه چې نړیوال ټولنه ورکوي هغه دوی د ټاکل شوو کمیسیون په ولکه کې ورکوي تر څو ټاکنې د میزان شپږمه ترسره شي. تر اوسه پورې رسمن بودیجه د نړیوال ټولنې موږ ته نه ده سوال شوې، اما په د ورکې په برخه کې مشکل نشته دی. تخنیکي چارې هم د اوس تر لاس لاندې دي. ډېر ژر به انشاءالله دغه بودیجه د موږ ولکه ته راشي.
د سولې خبرو او د انتخاباتو ترسره کېدو د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمېر کاندیدان شکمن کړي دي. د حزب اسلامي د رسنیو د دفتر غړی فضل غنی وایي تر هغې چې د دغه بهیر د شفافیت په اړه ډاډمن نشي له دغه بهیر سره مرسته کول مخکې له وخته دي.
تر څو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو او د جمهوري ریاست د نمایندانو غوښتنو ته ځواب ونه وایي د هغوی اندېښنې رفع نه کړي، د دې تضمین ورنه کړ شي چې ټاکنې په شفاف عادلانه
سره کیږي دا بل وخت نه مخ کې وی چې موږ به تخپل ناظران ول معرفي کو
سربیره پر دې ولسمشریزو انتخاباتو ته خپلواک کاندید شهاب حکیمی یادو انتخاباتو ته د کاندیدانو د شورا پاستازي توب وای د انتخاباتو بهیر ته د حکومت او نړیوال ټولنې لخوا د بودیجې نه ورکول او دغه انتخاباتو ته د کمیسیون پر اراده د کاندیدان اندیښمن کړی دی
انتخابات هغه وخت شونې ده چې باید په ټول افغانستان کې اول سوله وي بیا دا انتخابات سرتاسري سي او دا د حکومت مکلفیت هم ده چې دا کار باید وکړي موږ فکر کوو چې په اساس د همدغه امنیت نشتون او په اساس د دې چې کاندیدان دې ته آماده نه دي چې په داسې انتخاباتو کې چې هلته تقلب کېږي اشتراک وکړي نو انتظارونو سرته رسول غیر ممکن ده
د انتخاباتو شارون کې بنسټونه هم د انتخاباتو په تړاو د نړیوالې ټولنې ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته د نړیوالې ټولنې نه لیوالتیا د دغو انتخاباتو د کېدو په برخه کې ګډوډیو لامل شوې ده. خمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو له وونه تر وو ورځې په اونۍ کې
افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په غبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده. د دې وزارت وایي ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ډاډ ورکوي چې د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره به هر اړخیزه پاملرنه کوي. تېره ورځ د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو بیان ویلی و چې جنرال دوستم د ولسمشر له مشورې پرته د جګړې لومړۍ کرخې ته تللی دی. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
له هغې وروسته چې د ملي جنبش د ګوند یو ویان په جوزجان کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د موجودیت خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت په غبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو دنده پر غاړه لري. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونو د هیواد ټول امنیتي وضعیت تر څارنې لاندې نیولی او د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي. عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشرۍ ماڼۍ او امنیت شورا د هیواد د شمالي سیمو له امنیتي وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، خو د دفاع وزارت ویان په دې ښاغلي دوستم ته ډاډ ورکوي.
ما اطمینان را برای معاون اول
دی وایي موږ د ولسمشر لومړي او د شمالي ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د یوې منظمې تګلارې له مخې د اړوند اداراتو سره په همغږۍ د دې هیواد له خاورې ساتنه کوو او موږ د منظمو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی لرو.
موارد به شکل درستی انجام مییابد.
دا په داسې حال کې ده چې جنرال عبدالرشید دوستم د تیرې پنجشنبې په ورځ د جوزجان ولایت په فیض آباد او خانقاه ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې را څرګند شو. که څه هم د جنرال دوستم را څرګندېدل په پوځي عملیاتو کې کومه نوې خبره نه ده، نوموړي له دې وړاندې هم په یو شمېر پوځي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه، خو دا ځل د افغانستان ملي جنبش ویان بشیر احمد تیانج داسې وایي. د اجازه او نه اجازه خبره نه ده. کله چې تاسو د ځان ملت او هیواد لپاره د خطر احساس کوئ نو معلومه خبره ده چې د ټولو د ساتنې لپاره به لاس په کار کیږي. د ملي جنبش ګوند ویان همدارز وایي امنیتي ګواښونه د هیواد په شمال کې مخ پر زیاتېدو دي او امنیتي ځواکونه باید د خپل مسؤلیت پر اساس خپلې دندې پر مخ یوسي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږیست او د خبری مجله تاسو اورئ. افغان ولسمشر د کابل ښار په لویدیز دارالامان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. محمد اشرف غنی د یک شنبې په ورځ د دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې ښودلو له مراسمو وروسته په دې په آر په یاد کمپلیکس 1.2 میلیارد ډالر لګښت راسي. د ښار جوړونې وزارت وایي چې یاد کمپلیکس په 100 هکتار ځمکه کې په 2 فازونو کې پلان شوی چې 20 دولتي ادارې پکې جوړیږي. ډېر نور حال د رحمت افغان په دغه راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شلو ادارې نه بشپړو دولتي ادارو د حکومتولي په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په دارالامان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ د ډبرې له کېښودو وروسته په دې اړه ارکیوې غونډې ته وویل چې دغه کمپلیکس به د اداري ودانیو ستونزې راکمې کړي. هغه وایي 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په 6 جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له 1 نه تر 2.5 کلونو وخت نیولی.
ډیزا
ځای.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې دغه کمپلیکس د کابل ښار لویدیز د درلامان په سیمه کې په 100 هکتاره ځمکه کې جوړیږي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکر په جوړ شوي مراسمو کې وویل چې یاد کمپلیکس په 2 پړاوونو کې جوړیږي چې د 20 دولتي ادارو ودانۍ پکې شامل دي. هغه وایي د درلامان کمپلیکس په 2 پړاوونو کې د 20 دولتي ادارو لپاره جوړیږي چې په لومړي پړاو کې 14 دولتي ادارې او په دوهم پړاو کې 14 دولتي ادارې شاملې دي. د دولتي ادارو ډیزاین او ساختمان د مهندسۍ په لوړو معیارونو د نړیوال معتبر شرکت له لوري جوړیږي. دا اقدام داسې محلګي چې په کابل کې په بېلابېلو ځایونو کې د دولتي ادارو موقعیت، په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او دغه شان خلکو ته د ادارې چارو د ترسره کولو په هدف د یو ځانګړي ادرس د نشتون ستونزې جوړې کړې وې. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
زما په اند د دې سره به د ښار بیربار ترڅنګ ښار یو نوی بڼه واخلي او د دې ترڅنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره. دوی به کولی شي چې د یو واحد ځای ته تلو لپاره هر اداره ځان ته پیدا کړي او هغه ستونزې چې لري د هغوی سره شریکې کړي.
مصائب حسرت هم د کابل ښار یو تن اوسیدونکي نن د ولسمشر لخوا نه اداري کمپلیکس افتتاح شو چې دغه سره به سره د نور ډیرو ستونزو یوه لویه ستونزه چې زموږ د خاریانو وا هغه ترافیکي ستونزه تر ډیره هره پورې به حل شي.
خو حکومتي چارواکو داونه ویل چې دغه کمپلیکس به په څومره وخت کې جوړیږي. حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې دا وخت په کابل ښار کې یو شمېر دولتي ادارې په کرایه کورونو کې فعالیت لري او د اړوندو ادارو زیاته برخه بودیجه د دفترونو په کرایو لګول کیږي.
بل رپورټ دا چې په پکتیا کې د سیمه ایز رادیو د خبريال وشل کېدل د نورو افغان خبريالانو اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې د بیلابیلو ډلو له لوري ګواښونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمېر افغان رسنیو ته خبردار ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. تفصیل یې د ناجی صاحب په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي وسلوالی ډلې د ځینو حقایقو د پټولو لپاره افغان خبریالان په نښه کوي. د دوی وینا دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو او ځورولو کچه لوړه شوې او ژوند ته یې بېلابېل ګواښونه متوجه دي. دوو تنو دغو افغان خبریالانو محمد یوسف او ممتاز بهیر ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه علت دغه ده چې دغه وسلوالی ډلې یا هم هغه کړی چې نن په هیواد کې په جګړه کې اخته دي هغوی نه غواړي چې حقایق بیان سي او د همدغه لپاره د دې کوښښ کوي چې د خبریالانو ته په ګواښولو سره د دغه حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په داسې یو حالت کې کار کول ډیر زیات سخت دی. هر ورځ موږ وینو چې خبریالان ټپي کیږي، وژل کیږي، هوایي کیږي. پرون هم په پکتیا کې یو خبریال ووژل شو. دولت نه خو موږ تل غوښتنه کړې ده چې مسؤلیت چې ورته متوجه دی د اتباع او د امنیت خوندیتوب، ځانګړي ډول ژورنالیستان چې د هغوی وسله قلم ده او کاغذ دی. تر اوسه پورې متاسفانه داسې جدي پام چې
د خبریالانو د نه خوندیتوب مسله د یو شمیر افغان خبریالانو لخوا داسې مهال مطرح کیږي چې په یوه وروستۍ پیښه کې د جمعې د ورځې په ماښام د پکتیا په ګردیز کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال نادرشاه صاحبزاده د ناپېژندو وسلوالو لخوا تښتول شوی او د معلوماتو له مخې په چاقوګانو وژل شوی چې بیا یې مړی د شنبې د ورځې په سهار وموندل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه خبریال د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یادونې ده چې د نوموړي په ګډون د روان میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله 9 افغان خبریالان د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمېر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. خو خبریالان وایي د رسنیو مسؤلین دغه اعلانونه د مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې خپروي چې دوی پکې هیڅ ډول ونډه نه لري او باید قرباني نه شي. هیره دي نه وي چې طالبانو له دغې اعلامیې وروسته رسنیو یاد اعلانونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي په پکتیا کې د افغان خبریال د وژل کېدو په تړاو څېړنې روانې دي او وروسته به څرګنده شي چې دا د وسلوالو طالبانو له وروستي ګواښ سره اړیکه لري او که نه. د دغې ټولنې رئیس فهم دشتی ازاد رادیو تو ویل
د پکتیا پیخه ممکن د طالبانو له اعلامیې سره اړیکه ولري یا نه، ځکه تر اوسه د چړلو پروسه ده او وروسته به روښانه سي. د طالبانو د اعلامیې په تړاو زموږ جلسې له اړوندو ادارو سره دوام لري. هیله من یو چې د دغو ګواښونو مخنیوی وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ګواښ په وړاندې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب لپاره بحثونه روان دي او لازمه پریکړه به وشي. دا په داسې حال کې ده چې په درسیو کې د دولتي ځواکونو له لورې هم د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه تېره جمعه وه چې یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او وهل شوي دي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږیاست. دا او نور ریپورټونه تاسو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه هم موندلی شئ. هیله ده هلته لاړ شئ او دا ریپورټونه او خبرونه هلته هم ولولئ. د پښتورګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو ډیروالی د ډیالیز د خدمتونو د وړاندې کولو یوازینی روغتون له ستونزو سره مخ کړی دی. په کابل کې د جمهوریت روغتون یوازینی مرکز دی چې د پښتورګو ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. یو شمېر ناروغان چې د دغه روغتون د ډیالیز په برخه کې بستري دي وایي چې د ډیالیز لګښتونه ورته ملا ماتوونکي دي. د نور حال د خان محمد سین په دغه راپور کې
صدیقه لیو کال راهیسی د پختورګي په ناروغي اخته ده شي په ونه کې لکتر لګه دوزلی د دیالیز په خاطر د جمهوریت روختون ته ورزي. دا وای هیڅ سرپرست نه لري او مجبور ده شي د پور په پیسو د دیابیز مواد واخلي. دا ستونزه یوازې د صدیقه نه ده، بلکې کوم ناروغان چې دغه سانګه ته ورزي په دغه روختون کې د ډیرو لګښتونو نه شکایت کوي. اکبر یو بل ناروغ دی چې وایي په دغه روغتون کې له امکاناتو سره سره اړ دی چې ځینې معاینات په لوړه بیه په خصوصي روغتونونو کې ترسره کړي. دی وایي زر افغانۍ مې د ټیکسي کرایه ورکړه او ناروغ مې د فرانسویانو روغتون ته یو لومړی 15,300 افغانۍ وویل. دی ویل 14,300 په دغه روغتون کې ډاکټران ډېر زحمت ګاري. فرانسویانو په روغتون کې آی آر آی یو اکس په 40,000 افغانۍ وخت. ناروغ مې نن ورغېږي او که مړ شي د روغتون نه یې وباسم، ځکه نور اقتصادي توان نه لرم. دغو لګښتونو ګل احمد هم بې وسې کړی. دی د دیالیز د ډېرو لګښتونو له امله اړ شوی چې د زوی د درملنې په خاطر خپل کور خرڅ کړي.
موږ دمدغه د دیالیز مریض لرو، دومره وسه نه لرو چې اوس موږ دلته دیالیز وکړو که د کور کرایه ورکړو. د دیالیز موږ د یوې هغه وسه نه لرو، دلته موږ پرسټامول ګولیم له بازاره راخلو. په حالان چې دولتي شفاخانه ده، پیچکاری له بازار نه راخلو، دیالیز سامان له بازار نه راخلو.
دیالیز د درملنې داسې یو ډول دی، کله چې د یو کس پښتورګی طبیعي فعالیت نه کوي، ناروغ سره مرسته کوي چې پښتورګی په مصنوعي توګه کار وکړي. کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغۍ واخته دي، ضرورت لري چې په اونۍ کې درې ځله دیالیز شي، څو د وینې زائد مواد تصفیه شي. د کابل د جمهوریت روغتون د هیمو دیالیز د مرکزي برخې مسؤول ډاکټر هارون حاجر په دې روغتون کې د دیالیز د برخې ستونزې مني. خوای د ستونزې حل ته له وزارت سره اړیکې نیولې او وزارت هم ژمنه کړې چې یا د ستونزه به ډېر ژر حل کړي.
مشکلات به شکلی هسته کې مرزه کې په ای سرویس مراجعه میکنه، برای چهار قلم ادویه است.
د وایي ناروغان چې دغه برخې ته مراجعه کوي، د روغتون لخوا ورته د دیالیز په خاطر څلور قسمه درمل ورکول کېږي، خو په خواشنۍ سره چې دغه درمل له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې خلاص شوي، په پروسس کې دي او په نږدې راتلونکي کې به
ورسیږي.
ډاکټر هارون د پښتورګو د ناروغیو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې په دغه روغتون کې د پښتورګو شاوخوا زر ناروغان شته چې بېلابېل عمرونه لري او دیالیز ته اړ دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د دپارټمنټ رئیس سید حبیب الله اروال په دغه روغتون کې ځینې ستونزې مني او وایي وزارت هڅه کوي چې په لږه موده کې حل کړي.
دوی ته به ټول مشکلات حل نه شي کړی، خپل امکاناتو په موجودګۍ او په نظر کې نیولو سره ځینې شیان سپلای کوي. نورو برخو کې به دا مشکلات موجود وي او د عامې روغتیا وزارت به زه وایم چې په ځینې وخت به ځینې مشکلات وي، مثلا یو دوا زر خلاصیږي هغه زر سپلای کیږي نه، د خریداري او دا مشکلات تدارکات دا به هم مشکلات وي، خو د دې سره سره وزارت کوشش کوي چې خپل مشکل حل کړي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس د پښتورګو د درملنې او دیالیز مرکزونه په بلخ، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، کندز، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې فعالیت لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې یادې سیمې ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي ځایي خلک حاضر دي چې د پروژو په پلي کېدو کې د امنیت په ګډون هره برخه کې حکومت سره مرسته وکړي. دغه نور حال زما همکار نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډیری خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، ځمکه د سیلابونو او خوړونو له ګواښ سره مخامخ دي. نه یې د روغتیايي کلینیک تشکیل پوره دی او نه پکې دوا درمل شته. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پخوا به ځایي چارواکو په دې سیمه کې ناامني پلمه کوله، خو اوس خلک حاضر شوي چې د سړک د امنیت په شان د په پلی کېدو کې هم مرسته وکړي. د قلندر یو قومي مشر حاجي سلطان ایوبی ازادۍ راډیو ته وویل
د قلندر د ولسوالۍ راتلونکي غوښتنې سربندونه دي، سړک قیر کول دي، په دې پوسه هغه پروژې چې مطلب دی کام ځکه کې چې دوی مطلب دی ضرورتونه پوره کوي نه، هغه پروژې دي زراعتي پروژې او د دې پوره کلینیکونه دي، صحیح اوبه دي، یعنی د انساني سرچینو د پوره کوم ضرورت دی په هغه کې نشته په قلندر کې. موږ ټول غوښتنې کوو.
د سید کمال په نوم د قلندر ولسوالۍ یو بل قومي مخور هم په ورته توګه وایي
سړی چې مری شي چې قلندر نه تر سوي خوست نه د علاقه ته ولوږي کسی ښه اوس دوی غواړي چې کلینیک مشته جوړ شي، بندونه جوړ شي، سړک جوړ شي او مشتونه مشکل چې دوی لري دوی ته حل شي.
د حاجي عبدالولي په نوم یو اوسیدونکی بیا په قلندر کې بیکاري د مهمو ستونزو څخه ګڼي.
خلک مې بیکوره دي، ځوانان مې بیکوره دي، د بیکوري د وجې په مرزوم لګیا دي والا چې رواني تکلیفونه ورته پیدا شو، د بیکوري د وجې نشو ته مخه کوي، د دردو د درې سیند د سیند په غوړه مې د غمځکه لرو نو د غمځکو د پوره کمی ته وړې پروژې ونوي شي، پرمونه ونوي شي، زراعتی خونه ونوي شي، سړې خونه ونوي شي، د خلکو کې مصرفي ان شاء الله چې خدای کې دیبو مخافي دولت سره به همکار.
د قلندر ولسوالۍ چارواکي د سیمهوال ستونزې پر ځای ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د یادو ستونزو د حلولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د قلندر ولسوال ګلاب منګل ویل
مختلفو برخو کې خلک مشکلات لري. قلندر خیل ولسوالۍ چې د ورسته کوته ولسوالۍ دي لپاره لکه سره کم چې لازمه ده په هغه رقم کار نه دی شوی. هغه سروې مې کړي دي لکه شنې خونه شوې، پرمونه شول، بعضې نور مسایل دي تر اوسه نشته، نه دی ورته شوي.
بل لوري ته خوست والی علیم فدایی وایي چې په قلندر کې د ښوونځیو او روغتیا په برخو کې د خدمتونو وړاندې کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
هم برنامې شته، هم پروژه شته، هم ورته توجه شته. قلندر ولسوالۍ چې کوم هغه اړتیاوې دي چې د عقل له دوی سره د فقر په کمولو کې مرسته کوي، انشاءالله هغه به موږ لری کوو.
یاد دیوی قلندر د خوست شمال لوري ته په نسبتا ناامن ولسوالیو کې راځي چې په دې وروستیو کې هغه سیمې ته د عمومي سړک د جوړولو چارې پیل شوې دي. د قلندر ولسوالۍ لیوی نیمې لسیزې راهیسې په موقتي ډول خوست ښار سره په نږدې سیمه کې فعاله ده.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان دی. نور حال زما همکار عصمت سروان راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ په اوج کې نیویارک ته ځي چې په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف په د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تمکیجه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ګوسته وینسیویلا نیکاراګوا بولوویا ته ولاړ شي او د دې هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې ظریف به په وینسیویلا کې د ناپیلی غورځنګ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. ظریف به همداراز مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بولوویا ته ولاړ شي د وینسیویلا د حکومت له مشرانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. جواد ظریف نیویارک ته په داسې حال کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. امریکا لدی تړونه ووته خو اروپایي متحدان یې لا وتلي نه دي. واشنگټن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې پر بیړیو بریدونه کړي دي. دا ادعا ایران رد کړې ده. له همدې کبله د نوموړي سفر د توجه وړ دی. د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په دې هم زیات شوی چې برېټانیا په جبل الطارق تنګي کې د ایران یوه بیړۍ ونیوله او ایران ګواښ وکړ چې که بیړۍ یې خوشي نه شي متقابل اقدام به وکړي.
او نیوزیلند په 50 اورونو کې انګلستان ته د 222 منډو هدف ورکړی. دوی به په څو شیبو کې د لوبې ډګر ته راځي. د خبري مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبري مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي.